السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دوی څېړنې ښیي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان له ایران څخه راایستل کیږي یا په خپله خوښه افغانستان ته راځي. دغه وزارت پرون چهارشنبه وویل چې په تیرو دو ورځو کې 5509 افغانان له ایران څخه افغانستان ته راوښتي دي. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن وایي که اروپایان د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني ممکن امریکا هم په پیروي ورته کار وکړي، خو دا به د ده پټکو یو ستره تېروتنه وي. د طالبانو حکومت تر اوسه کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. بولټن له امریکا غږ سره په مرکه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وطنه د ستراتیژیک او اخلاقي نظره تېروتنه وبلله. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په کندهار کې یوې غونډې ته وویل یوازې د دل جبهې څخه 1050 تنو انتحاري یا د دوی پټکو استشهادي بریدونه کړي دي. تر دې کابو درې میاشتې پخوا سراج الدین حقانی د دغو برید کوونکو نږدې خپلوان د کابل انټر کانټینینټل هوټل ته وربللي وو او د مرستو ژمنه یې ورکړه. حقانی چې انتحاري برید کوونکي استشهادیان بلل له خپلو پلویانو وغوښتل چې د دغو بریدګرو قربانۍ هیرې نه کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اوکراین پر وضعیت فوق العاده غونډه وربللې او دا غونډه یو ساعت وړاندې شاوخوا پیل شوه. بل لور ته د اوکراین پولې ته نږدې د روسي پوځیانو د تحرکاتو د ډیروالي په خاطر اوکراین کې بیړنۍ حالت نافذ شوی دی. لویدیځو قدرتونو د روسیې د تحرکاتو له کبله پر مسکو بندیزونه لګولي، خو د روسیې ولسمشر وایي دې بندیزونو ته به جدي ځواب ورکړي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر روسیې د اوکراین د کړکیچ په خاطر د لویدیځ له بندیزونو سره سره مسکو ته رسیدلی دی. د پاکستان د صدر اعظم دفتر پرون وویل عمران خان به د مسکو د دوه ورځني سفر په لړ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. د روسیې حکومت ویلي چې پوتین به په کرملین کې نن له عمران خان او د پاکستان د کابینې له یو شمېر غړو سره وګوري. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې د رسنیو ملاتړ بنسټونه وایي که د خصوصي رسنیو مالی ستونزې همداسې دوام وکړي ممکن څو میاشتو کې ټولې وتړل شي.
زه فکر کوم له شپږ میاشتونو به په کم وخت کې موږ ډېر بد وضعیت په رسنیز ډګر کې مخامخ.
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي له طالب چارواکو سره لیدکاته کړي دي.
د ایران خاص استازي د معدنو، زراعت، انرژي او اوسپنې پټلۍ د مشترکې پانګونې په اړه د خپل حکومت پوره امادګي ښکاره کړ.
د روسیې او اوکراین لانجه لا پسې توده شوې. د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس داسې غوښتنه کوي.
له ټولو ښکېلو خواوو غواړم له هر هغه اقدامه ډډه وکړي چې د هېوادونو ترمنځ بې ثباتي راولي.
فیسبوک اعلان کړی چې د لانډو ویډیو جوړونکو ته له دې وروسته پیسې ورکوي. دویمه نیمایي کې نیمه نړۍ او بشري حقونه پروګرامونه درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو د خبری ټولګي د سر موضوع دا ده چې د خبريالانو او د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي چې په افغانستان کې خپلواکي رسنۍ د بندیدو لګواښ سره مخامخ دي. د رسنیو د ملاتړ د ادارو په وینا اکثره ټلویزیونونه او رادیوګانې د مالی ستونزو له کبله ښایي ډیر وخت کار ته دوام ورنکړی شي. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د رسنیو یو ټولنه خبرداري ورکوي چې که وضعیت په اوسنی ډول دوام وکړي تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به په افغانستان کې د مالی ستونزو له کبله هیڅ خپلواک رسنۍ پاتې نه شي. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د ټولنو فدراسیون وایي که د رسنیو مالی ستونزو ته فوري پام ونه شي په راتلونکو شپږو میاشتو کې به هیڅ غیر حکومتي رسنۍ فعاله پاتې نه شي. تېره اونۍ د آینه په نوم تلویزیون خپلې خپرونې ودرولې او ویل چې د مالی ستونزو کبل کار ته دوام نشي ورکبلی. د افغانستان د رسنیو خاوندان او ژورنالیستان له رسنیو او خبريالانو سره د بهرنیو مرستندوی مؤسسو د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د رسنیو مالی وضعیت خراب شوی دی. د رسنیو د ملاتړ د نهادونو د رهبری شورا غړی زیا بومیا د رسنیو اندیشته تاییدوي وایي
ډیر بد وضعیت پر رسنیز ډګر کې مخامخ شو.
د بی پولی خبریالانو یا آر اس اف د ټولنی او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکي ټولنی د ویګډي سروې پر اساس د تیر کال د اگست له 15 را په دیخوا په افغانستان کې 201 دیرش رسنۍ بندي شوي او څه باندې 6400 خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. تر ټولو ډیر زیان ښځینه ژورنالیستانو کړی دی. په هرو 15 ښځینه خبریالانو کې 4 په رسنیو کې نور کار نه کوي.
و امور دل چې درسنه یو ملاتړی بنسټونه وایي چې د افغانستان د خصوصي رسنیو مالی لاسنیوي ونشي ممکن په څو میاشتو کې دوی خپل فعالیتونه ودروي او رسنۍ هم وتړل شي. د همدې اندېښنو په اړه زموږ همکار اسمت ساروان د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د رهبری شورا لغړی او جرنالیست زیا بومیا سره مرکه کړي. هغه لمړی د رسنیو پر مالی ستونزو خبرې کوي.
کوم ریپورټونه چې په افغانستان کې او په دې وروستیو کې ځینو نهادونو البته د رسنیو د ملاتړ نهادونو خبره کړې دي او دغه تشویش او ویرې څرګنده کړې ده، دا په حق دي ځکه دا مهال هغه رسنۍ چې په خاطر دي په یو ډول نه یو ډول په خصوصي سکتور کې فعالیت کوي او د سیاسي احزابو او یا هم د دولت له چوکاټ نه بهر وی او کو تر ډیره حد په پروژوي او تجارتي اعلاناتو باندې یا حمله نړیوالو مرستندوی ټولنو د بس پنو په اسناد باندې خپل کار وړاندې بو او مالی ضرورتونه یې پیرا فکوله. دا محل که څنګه چې ټولو ته معلومه ده نه بس پنه ورکون کی او یا هم رستندوی ټولنې په افغانستان کې فعال دي او نه هم چندان متوجه دي وضعیت د آزاد رسنیو فعالیت.
بومیا سبیان تاسو هم فکر کوئ چې کله رسنیو سره مالی مرسته ونشي پشپشو میاستی کې غیر دولتي رسنۍ سقوط کوي؟
وضعیت په همدې ډول رواني. زه فکر کوم لشپګ میاستونه به په کم وخت کې موږ ډیر بد وضعیت پر رسنیز ډګر کې مخامخ شو او دغه اوس مهال هم چې زه غږیږم داسې رسنۍ شته، ډیرې داسې رسنۍ شته چې لشپګ میاستو را په دې خوا یې خپلو کارکوونکو ته ماشونه نه دي ورکړي او یا هم خپل فعالیتونه یې دومره محدود کړي دي سی وکولای شي تریوی مودی پورې خپل حیات په باندې ادامه ورکړي. خو فکر کوم چې اوس دغه تجویز چې فعالیتونه محدود کاندي هغه هم خپل هغه آخري حد ته رسیدلې ده او دوی ناګزیر دي چې خپل فعالیت په ټپه ودري.
په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د رهبری شورا غړی زیا بومیا و چې له آزادۍ رادیو سره د خصوصي رسنیو پر ستونزو غږیده.
آزادۍ رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وسم د افغانستان او ایران په اړه یو مطلب. د ایران د ولسمشر زنګړی استازي پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت له دو جګپوړو چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او په زنګړی ډول د هلمند سیند د اوبو پر سر د دوه هیوادونو پر اختلاف خبرې وکړې. ایرانی چارواکي وایي چې د طالبانو حکومت د هلمند په سیند کې د ایران د اوبو د حق په اړه خپل ژمنې عملي کړي نه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی وایي هیواد د هلمند سیند د اوبو د حق د ترلاسه کولو لپاره جدي هڅې کوي. ایرانی چارواکي وایي وروسته له دې چې افغانستان د کمال خان بند جوړ کړ، د ایران په خاوره کې د هلمند په سیند کې اوبه تقریبا وچې شوې دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر د افغانستان په پوله کې د خپل هیواد سیستان او بلوچستان ولایت ته د سفر په مهال وویل افغانستان او طالبان د ایران د اوبو د حق په برخه کې د خپل شمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي.
له دې سره په یو وخت پرون چهارشنبه د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او د اوبو او انرژي له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره په کابل کې وکتل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرسیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل آزادی رادیو توبل د ایران د ولسمشر استازي د دوه هیوادونو پر سیاسي او اقتصادي اړیکو او وروستیو تحولاتو خبري کړې دي.
شاغل متقی صاحب د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبري ګټوري وبللې او د اړیکو په پیاوړتیا یې ټینګار وکړ. دغه راز محترم عبداللطیف منصور صاحب هم د اوبو او برېښنا په اړه د اسلامي امارت دریز او اړتیا څرګند کړه. د ایران خاص استازي حسن کاظمی قومی د تیرو ناسو په تداوم د معدنو زراعت انرژي او اوسپنې پټلۍ د مشترکې پانګونې په اړه د خپل حکومت پوره امادګي ښکاره کړه.
د ایران د انرژي وزیر هم په وروستیو ورځو کې ویلي و چې افغان لوري تر اوسه پورې د هلمند په سیند کې د ایران د اوبو د حق د ورکولو په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. د ایران تسنیم خبری آژانس بیا د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت په قول ویلي چې ایران ته د تخنیکي ستونزو له کبله کومره اوبه نه دی بهیدلې چې باید بهیدلې وای. د آژانس همداراز ویلي چې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې د دوه هیوادونو ترمنځ د اوبو د ویش پر هغې ژمنې ولاړ دي چې په 1415 مریز کال کې شوې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو، وروسته درته په خبرونه کې د روسي او اوکراین د لانجې وروستای حال هم درکوو. دا لانجه په ظاهره نن توده شوې ده. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په بیلتون غوښتونکو سیمو کې د ځانګړو عملیاتو امر یا اجازه ورکړې ده او هلته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړه کړې ده. غونډه هم دوام لري. د بحثونو جزئیات تعقیبوو، تاسو سره به شریکوو. خو اوس یو بل موضوع راخلو. د غور ځای چارواکي وایي له کابل څخه د طالبانو د حکومت یو پلاوی چې د یونسکو استازی هم ورسره ملګری دی د جام منار د وضعیت د ارزولو لپاره غور ته ورغلی دی. دا منار چې د ډیلی له قطب منار وروسته د نړۍ دوهم پخوانی د خښتو منار دی، د نړۍ دوه له خطر سره مخامخ دی. مرسل ځاځی تفصیل اوروي.
د غور ولایت د اطلاعات او کلتور سرپرست عبدالحی زعیم ازادۍ رادیو ته وویل د اطلاعات او فرهنګ خار جوړونې د کلیو د پراختیا او یونسکو د استازو په ګډون پلاوی غور ته سفر کړی دی.
زبیح الله سادات رئیس
باستانشناسی د اسلامی امارت د لرغون پیشندن رئیس زبیح الله سادات د کلیو د پراختیا وزارت او نورو ادارو له یو پلاوی سره چې د یونسکو استازی هم ورسره مل دی غور ته راغلی.
د یونسکو در غور رفتن.
د غور جام منار چې له څنګه یې سین بهیږي نه یوازې اوبو یې بنسټونه توګلی بلکې ورسته زلزلې لا نور زیانګالې کړی دی. زعیم هم دې ټکی ته په اشاره وویل وروستۍ زلزلې د دې منار د یوې برخې اصلي او هغه خښتې چې د دې منار د ساتنې لپاره ایښودل شوې وې غورځولې او به یې لاندینۍ برخې ته تللې دي. د لرغونو آثارو متخصصان وایي د جام د تاریخي منار د ساتنې لپاره په اوسنیو شرایطو کې باید د منار شاوخوا ته قوي استنادي دیوالونه جوړ شي لندن یو بار خوته لاړې نشي. د غور یو فرهنګي نبی ساقی بیا وایي چې د جام منار د ساتنې لپاره باید هغه ته نږدې د غټو موټرو د تګ راتګ مخه ونیول شي. جام منار په 1149 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ شو چې 3 متره لوړوالی لري. دغه منار د شهرک په ولسوالۍ کې دی او په 2002 کال کې د یونسکو د فرهنګي او علمي سازمان له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل شو.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ تاوده موضوع همدا د روسیې او اوکراین د لانجې تودوالی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اوکراین پر وضعیت فوق العاده غونډه وربللې ده. غونډه شاوخوا ساعت مخکې پیل شوله، هم دوام لري. بلورته د اوکراین پولې ته نږدې د روسي پوځیانو د تحرکاتو د ډیروالي په خاطر اوکراین کې بیړنۍ حالت نافذ شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په اوکراین کې د پوځي عملیاتو اعلان هم وکړ. ویل له دې عملیاتو یې هدف د ملکی کسانو خوندیتوب دی. پوتین په یوه ټلویزیونی وینا کې ویل دوی د اوکراین د خوا د ورپیخ ګواښ په غبرګون کې دا اقدامات کوي، خو په خبره یې روسیا دا هدف نه لري چې اوکراین اشغال کړي. پوتین خبرداری هم ورکړی چې که نور هیوادونه د روسیې په اقداماتو کې مداخله هڅه وکړي له بې ساري عواقبو سره به مخامخ شي. ده د اوکراین له سرتیرو هم وغوښتل چې وسلې پر ځمکه کېږدي. بل لورته د اروپای ټولنې مشران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې جرګه کېږي او له روسیې سره د راتلونکو معاملو پر څرنګوالي بحث کوي. د اروپایي شورا مشر چارلز میچل ویلي په یوویشتمه پیړۍ کې د ځواک کارونه او د پولو بدلون ځای نه لري. لویدیځو قدرتونو د روسیې د وروستیو تحرکاتو له کبله پر مسکو بندیزونه هم لګولي دي او دغه بندیزونه د لا پراخېدو په حال کې دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
اروپایی ټولنې پرون نوخته په یوه اعلامیه کې د روسیې د حکومت د وزیرانو، جګپوړو پوځي افسرانو، سوداګری شرکتونو او تجارتي مشرانو په شمول پر 28 کسانو او مؤسسو د اوکراین د ځکنې بشپړتیا د ګواښلو په خاطر بندیزونه ولګول. خو مسکو ویلي چې هغو اقداماتو ته به چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د روسیې بانکونو او کسانو پر ضد لګولي کلک ځواب ووایي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیه کې وویل باید شک ونه کړای سي چې دا بندیزونه به ځواب نه پاتې کیږي. امریکا او متحدانو یې وروسته له دې همغه اقدامات وکړل چې روسیې وویل د اوکراین د ختیځ بلتون غشتون کې سیمه پر رسمیت پیژني او ځواکونه ورلیږي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس هم د اوکراین په ختیځ کې د روسیې له خوا د ځواکونو د میشتولو په اړه پرون په واتیکان کې وویل
tutte le parti coinvolte
la tolosh kelo khaw gwaram la har haga iqdama dada wakri che da hiwadun tarmanz be sabati rawali aw narewal qawanin be etibara kawi
la bali khaw da poland aw litvania ulas mashran aw da ukraine da ulas mashr vladimir zelensky sara pa ukraine ki pa yawagade ilamiya ki wel che ukraine da de war de che د اروپای اتحادیه غړی توپ تر لاسه کړی. د روسیې او لویدیز ترمنځ کړکیچ هغه وخت زیات شو چې روسیې لږ تر لږه 150,000 ځواکونه د اوکراین پولو ته نږدې ډیر کړل او پر دغه هیواد یې د بشپړ یرغل بیره رامنځته کړه.
له فیسبوک څخه 2 میلیارډ انسانان د نورو د لیکنو، تصویرونو او ویډیوګانو د لیدلو لپاره کار اخلي او کله ناکله پر دغه ټولنیزې شبکې ویډیوګانې هم خپریږي. اوس فیسبوک نوې اعلان کړی او هغه دا چې د ویډیو جوړونکو ته به پیسې ورکوي.
له انستګرام وروسته فیسبوک هم اعلان وکړ چې اوس د ویډیوګانو جوړونکو د وړو ویډیوګانو له خپرولو پیسې ترلاسه کولای شي. د فیسبوک اړوند کمپنۍ میټا پرون چهارشنبه وویل اوس له 150 هیوادونو څخه د لنډو ویډیوګانو خپرونکو له خپلو تولیداتو څخه ګټه ترلاسه کولای شي. تر دې وړاندې فیسبوک یوازې هغو ویډیوګانو ته پیسې ورکولې چې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې کتل کېدی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې میټا په ټیک ټاک کې له لپسنګونو او نورو وړو ویډیوګانو سره د خلکو لیوالتیا ته پکتو په 2000 میلادي کال کې په انستګرام کې د ویډیوګانو خپرولو ته د تولیدونکو د هڅولو په خاطر حق او زحمه ومنله. د دې کمپنۍ په وینا له دې سره به 50 او 90 ته د عاید یو سرچینه برابر شي. د میټا مؤسس مارک زوکربرګ پرون د فیسبوک لالاري په یو بیان کې وویل د لنډو ویډیوګانو مینوال په چټکۍ زیاتی شي او نن دا خدمات په درسته نړۍ کې د فیسبوک د کارونکو لپاره پیلوي. د میټا کمپنۍ پر اساس د فیسبوک کارونکو خپل نیمایي وخت د ویډیوګانو پر کتلو تیروي.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو، زه په اتنیم بجو بیرته راستنیږم، خو اوس د څو شیبو لپاره مایک مرسل ځازی ته سپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
زما مرسل زازی سلامونه اومنی. د غزنی ډیر اوسیدون کی غوښتنه کوي چې نړیواله مؤسسه د افغانستان کې له اړمنو سره د مرستو پر ځای له هغو سره د دایمي کار د برابرولو کې همکاري وکړي. دوی وایي خیراتي مرستې دوامدار څن نه دي او نه پرې د ټولو اړو خلکو ستونزې هواریدلی شي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي هم د نړیوالو مؤسسو د مرستو پر ځای خلکو ته د کار برابرولو زمینه ګټوره ګڼي. نور حال په دې راپور کې.
په غزنی ښار کې د کابل کندهار پر لویه لار د قرباغ اډې تر څنګ سوونه کسان راټول شوي تر څو یوه اندازه مرستې ترلاسه کړي. په دغه کسانو کې ښځې، ماشومان، سپینجری او ځوانان شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې هر ورځ د نړیوالو خیریه موسسو د دفترونو مخې ته زرګونه کسان د مرستو غوښتلو په موخه راټولیږي. انارګوله د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دې د غزنی سرې میاشتې ټولنې په ریاست کې یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې او زیاته ورته خوشحاله ده.
داسې محال ده، دغسې راکه موږ خوشحاله یو. خدای تعالی دې په دنیا او په آخرت کې حجر یې وز ورکړه.
د طالبانو له راتګ سره په غزنی کې هم د نړیوالو موسسو د مرستو د ویش لړۍ تیزه سوې ده. د دغه ځای ډیری کسان د دغه مرستو د ویش ستاینه کوي، خو وایي دغه موسسې دې د دغه مرستو پر ځای له خلکو سره د کاري فرصتونو په برابرولو کې همکاری وکړي تر څو هغه د تل لپاره پر ځان به سیاسي. د دوی په باور دغه مرستې د خلکو دایمي ستونزې نه سي هوارولی. زمری بادشاه خیل د غزنی ولایت یو فعال ځوان دی. نوموړی وایي تر قیامت په خیرات غوښتلو او موقتو مرستو راټولولو نه سره شل کېږي.
نسبت دې ته چې راشو مثلا موقتي مرستې وشي او د پکت یوازې د څو ورځو دپاره د افغانستان د خلکو د سرخان رنګین کړي، نو ښه به وي چې نړیوال سازمانونه، نړیوال ټولنه راشي د افغانستان زیربنسټونو باندې پانګونه وکړي او دوی ته کاري زمینې رامنځته کړي. دا کولی شي چې په افغانستان کې د تل لپاره د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ ټغر ټول کړي.
په ځان بسیاینه، کاری فرصتونه او اقتصادي پرمختګ په ټولنه کې د ډیری ناخوالو او ناسمو کارونو مخنیوی کوي. زکریا حسنزاده په غزنی کې یو فعال ځوان دی. دی هم په دې باور دی چې د خوراکي مرستو پر ځای له خلکو سره د کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې همکاري خلک د بسیاینې او ترقۍ لور ته بیولی سي.
نړیوال سازمانونه چې دلته په افغانستان کې د بېوزله خلکو سره مرسته کوي، د دې پر ځای چې دوی ته مرسته کوي، باید هغوی ته کار زمینه برابره کړي. که چیرته دوی کار زمینه برابر سي، دوی نور هم بېوزلي له افغانستانه ورک کیږي او هم دوی کولی شي چې نور خپل ژوند مخ ته بوځي.
که څه هم چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي، خو په غزنی کې د دوی د حکومت سیمه ییز چارواکي د نړیوالو خیریه موسسو د مرستو پر ځای د کار برابرولو زمینه ګټوره ګڼي. حبیب الله مجاهد په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست دی. نوموړی د خلکو دا غوښتنه پر ځای بولي.
غزنی ولایت مسولینو نهایي کوشش په دې کې کړی د موسساتو مسولین مراغوښتي دي او دام په وارو وارو ورته ویلي دي چې د موږ د غیور ملت د غیرتمند خلک سوالګر مرا مخته کوئ چې یو بوجۍ وړو ته یو پرسل وړو ته په ګڼټو ګڼټو ولاړې پلین کې تاسو که مرستې کوئ د موږ له خلکو سره د کار په بدل کې وکوئ.
دا غزنی اوسیدونکو دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر چارواکو نیوکه کیږي چې دوی د نړیوالو خیریه موسسو په مرستو کې خیشي او خپل بپالي تر څو دغه مرستې د خپلو جنګیالیو کورنیو ته ورکړي، خو د طالبانو چارواکو د خلکو دغه نیوکه تل رد کړي دي. دغه کسان وایي که نړیوالې خیریه موسسې له خلکو سره د کار د برابرولو په برخه کې مرستې وکړي، د پورته یاد شوي فساد مخنیوی هم ورسره کېدای سي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی، بل حقوق دی، کاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه نه ما د ازادې رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت متحده ایالاتو ته د ځینو مشخصو فرهنګي اثارو په لیکت بندیز ولګو. د وزارت له خوا یو خبر پاڼه کې ویل شوی دا پریکړه د افغانستان د فرهنګي اثارو د ساتنې او د قاچاق د مخنیوي په موخه کړې ده. طالبانو د متحده ایالاتو د دې پریکړې په اړه لا غبرګون نه دی ښودلی. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل هیواد ته د افغانستان د ځینو مشخصو تاریخي، فرهنګي او هنري آثارو په لیکت بندیز لګولی. د دې وزارت لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي دا محدودیتونه یو اړخیزه او د افغانستان فرهنګي آثارو د قاچاق، د امریکا بازارونو ته یې د لیکت، د چور تالان او د ترهګرو او جنایتکارو ډلو له لوري یې د پیر او پلور د مخنیوي په موخه لګول شوي دي. دا بندیزونه او محدودیتونه تېره ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د ګمرکونو د ادارې او سرحدونو د ساتنې له وزارت سره په همغږۍ وضع شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه زیاتوي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي میراثونو د ساتنې او د خپلمنځي سازمانونو د مسؤلیتونو له مخې امریکا ته د افغانستان د ځینو ځانګړو تاریخي، فرهنګي او هنري آثارو پر لیږد بندیز اعلانوي. اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د امریکا حکومت سمدستي په یو اړخیز ډول دا وارداتي محدودیتونه عملي کوي. افغانستان د تاریخي، فرهنګي او هنري آثارو لارخه یو لغنی هیوادونو شمیرل کیږي. په څه هم له دې ډیره برخه قاچاق او یا هم تخریب شوی، خو یو شمیر لا هم په دې هیواد کې خوندي دي. د افغانستان د تاریخي آثارو لویه برخه نه پیژندلې پاتې او هغه چې پیژندل شوی کمه یې خوندي او ځینې نور یې د نه پاملرنې له امله د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ ده.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته بیا هم را رسیدلی دي، څو یې په دې خبرونه کې را اخلو.
السلام علیکم د ازادۍ ریډیو کارکونکو، زه د کونړ ولایت د سرکانو نه خبرې کوم. دومره ظلم د موسسو روان کړی دی، کدا چې د کومک کولی نشي موږ د دیو د کومک نه تیر ناستی. د کړې په سر باندې یوه دړی وړو ورکوي، هغه هم دوه میاشتې درې میاشتې بعد، او یو دړې وړه راوړي د کړې په سر باندې ورکوي. بیا وشي موږ کومک وکړو، دا د غره دا خلک مجنګوي، دې باندې خلک شور او شپه کړ او د غیر اخستې وي. زما نمبر دی، بل زما نمبر دی.
محمد عمر افغانی ارم د هلمند ولایت څخه د ګریشو ولسوالۍ څخه وروره په دغه منډې کې چې دغه خلک د انبار خرڅې د اری ګونی سره یو من یا نیمه انبار کاږي. نو ګوانبار د چې یو غونی یا انبار یا څر دلته خلک انبار ته وای، په نور ځای کې څر ورته وای. دغه ته باید چې دا ډیر فام وکړي چې یو غونی انبار دی وسپ غونی سره درې سره غونی دی.
د ګرمنی ولایت نه د علي اول سوالیت څخه دا پیغام ازادي راډیو ته پریږدم. نور دا غزمش په منطقه کې خو نا مرسته چې راځي ټول هغه کسان ته ورکوي کیږي چې هغه د دې مرستو مستحق نه دي. اکثر هغه کسانان دي چې د دې مرستو مستحق نه دي. نو زما د امارت اسلامي څخه دا جدي غوښتنه وه چې په دغه کار کې باید یو ځانګړی کمیسون وټاکل شي چې پر دیو باندې نظارت وکړي، د مرستو خو هغه کسان ته ورکوي کیږي چې هغه غریبان کسانان نه، په کور کې ټکټر ولاړي، دوه سټینداري ولري، داسې کسانان ته ورکوي کیږي.
سلامونه او احترامات ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. ازادي راډیو خو د شل کال د افغانستان د خلکو د ازادۍ او د بقا لپاره کار کړی دی. د ننګرهار ولایت ګوشتي پولیس حالې کې خاص مینوال یم او ډېر ښه خبرونه لري او خبرونه د خوښمو خبرونه.
السلام علیکم، زامیر نواز یم، د ګاډي ډرایور یم. تورخام نامه اړیکه نیولې وروره، زموږ ته دغه تکلیف ته چې موږ سره کلینډران نه پریدي، موږ پاکستان حکومت او افغانستان حکومت ته درخواست دی چې موږ سره کلینډران آزاد کړه. موږ ډیر سخت مشکلات سره مخامخ یو وروره، دومره څوک نه را سره چې ګاډي تره لکینی او موږ کاغذان جمع کړو، یا دومره کس نه را سره چې ګاډي ودري او کلینډر تیګه راته کې، دومره قسم نه را سره. الله دا وکا چې دا غزمونګه غاګ نشر کا. والسلام.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب وایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234
د خبرونه دا پرخه هم دومره و. همکاران می نوروخ پرونو کې در سره دي.
اوریدونکو د سهار اتنیمې بجې شوې. یو ځل بیا زه درته هرکلی وایم. وړاندې درته دوه اونیز پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او د بشري حقونو پروګرام. خو اوس په مو کړی لاندو خبرونو ته د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دوی څېړنې ښیي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان له ایران څخه راایستل کیږي یا په خپل افغانستان ته راځي. دغه وزارت پرون وویل چې په تیرو دوو ورځو کې 5509 افغانان له ایران څخه افغانستان ته راوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا مهال د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی له طالب چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن وایي چې اروپایان د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني، ممکن امریکا یې هم په پیروي ورته کار وکړي، خو د پټکو دا به یو ستره تیروتنه وي. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په کندهار کې به غونډې ته ویل یوازې د دل جبهې څخه 1050 تنو انتحاري یا د دوی پټکو استشهادي بریدونه کړي دي. تر دې کابو درې میاشتې پخوا سراج الدین حقانی د دغو برید کوونکو نږدې خپل خپلوان د کابل انټر کانټینینټل هوټل ته وربللي وو او د مرستو ژمنه یې ورکړه. حقانی چې انتحاري برید کوونکي استشهادیان وبلل، خپلو پلویانو وغوښتل چې د دغو بریدګرو قربانۍ هیرې نه کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر روسي د اوکراین د کړکیچ په خاطر لیلویدیت سره د بندیزونو په سربیره مسکو ته رسیدلی او نن له روسي چارواکو سره ګوري. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اوکراین پر وضعیت فوق العاده غونډه وربللې ده. بل ورته د اوکراین پولې ته نږدې د روسي پوځیانو د تحرکاتو د ډیروالي په خاطر اوکراین کې بیړنۍ حالت نافذ شوی. لویدیځو قدرتونو د روسیې د تحرکاتو له کبله پر مسکو بندیزونه لګولي، خو د روسیې ولسمشر وایي جدي ځواب به ورکړي. اوریدونکو کولای سي چې د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې ومومئ. د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ، ورپسې د بشري حقونو پروګرام له یاده مه باسئ.
نیما نړی
اخسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
په کم عمر کې دینجونو ودول هغوی له بیلا بیل ستونزو سره مخ کولی شي. د بیلګې په توګه لزداکړې څخه لري پاتې کیږي. له خسرخیلو سره کورنۍ اړیکې لکه څنګه چې مناسبه وي مخکې نشي بيولای. تر ټولو مهمه خبره خو بیا دا ده چې د حمل په دوران کې ان د مارک تر بریده رسیدلې شي. په ماشومتوب کې د نجونو ورکړه له پخوا وختونو څخه په لرو پرتو سیمو کې د ځینو خلکو په منځ کې دود وو، خو له بعده مرغه په دې وروستیو کې بیا دا رواج نور هم زیات شوی دی. د پیسو په بدل کې وړه نجلۍ سپین سری سړی ته ودیږي. د دې کار لامل له خلکو څخه اورو
چې شاسي وسو کو کاختي او نسي او ارس ډیر راغلي ده. په مخکې نظامو کې موله خو پاغې کې دونه نه وه، لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي خلک اته دې ته مجبوره شوي دي چې خپلې نازک بچان او د خپل د زړه ژوټه پیسو باندې دی خرڅوي.
کله چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، نړیوالې مرستې ډېرې محدودې شوې. له بلې خوا بانکي سیستم هم له ستونزو سره مخ شو. کومو کسانو چې د ورځې ګټه د شپې خوړله هغوی بیکاره شول، نو ځکه بی وزلی او غریبی ډیره شوه. د کندهار اوسیدونکی منګل وایي چې مخکې هم ډیر خلک له فقر او غربت سره مخ وو، خو په دې وروستیو کې چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د بی وزلو کورنیو په شمیر کې زیاتوالی راغی، نو ځکه یو شمیر خلک د پیسو په بدل کې وړیلونه ورکوي.
چې رښتیا وسو خو کاختي او نیستي او هر څه ډېر راغلی ده په مخکې نظامو کې هم وله خو په هغه کې دونه نه وه لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي خلک حتی دې ته مجبوره شوي دي چې خپلې نازک بچان او د خپل زړه شوټه دی په هېڅ پیسو باندې دی خرڅوي. مثال شاه بعضې بعضې درلودې بانګو کې هغه چې راوایخ پیسې هغه بل هفته نیم لاړې سي ماشونه قطع سوله خلک در په در سوله بیچارهګان سوله. دا واضح خبره ده سل په سل ځوانان نجونې کوچني کوچنۍ نجونې وشپین ږیرو خلکو ته ورکوي خو وایي دا نور اولادونه مې د لوږې سره مخامخ نه سي خدای نه خسته مړه نه سي. د نجلۍ ژوند تباه ورباسو د عمر دپاره هغه پریشانه سي د اعصاب مرضي ور پیدا سي د زړه مرضي ور پیدا سي پسې راوایخه بیچاره در په در سي ژوند زندګي تباه ورباسي.
هغه نجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي دا چې د ګډ ژوند په چارو نه پوهیږي د خسر په کور کې له دومره ستونزو سره مخ وي چې د امکان په صورت کې له کوره تېښتې ته هم مجبوریږي. مرزیه په کم عمر واده شوې اوس یې د خسر کور پریښی بیرته د پلار کور ته راغلې. له مرزیه سره د یوې مور خبرې هم اورو چې د خپلې ماشومې لور د ودېدلو کیسه کوي.
وړوکې لور مې دولس کلنه کوچنۍ یوه هغه واده کړه. زه وخت په خانه کې هم دی ورته شیرین خوري کړې وه. بیا هغه چې واده دی بیا یو ورځ مکه نه ده راوستلې. بیا هم چېرته د چا د یو د ورځې چې راشي د پلار کره یو د دې فکر په بله شي.
د کابل اوسیدونکو نجيبه بیا وای چې په کور کې د نوري کورنۍ د خوړو لپاره څنو نو ځکه یې پلار د پیسو په بدل کې سپینسری سړی ته واده کړه.
سنه 13 سالگی عروسی کردیم و خاطر که پدرم که بود خرچ خوراک داده نتانست بازمه را به نفر از ما کده بسیار
په دیرلس کلنه می واده کرده دی. زکه چه پلار می ما او زما نور خویند ورونو ته ډوډۍ نشوی را کولی. څو ورځې خپل خپلوانو مرسته وکړه. اغوی هم دومره پیسې نه درلودلې چې موږ لګښتونه برابر کړي. یو څه وخت به مو یوازې د شپې ډوډۍ خوړله. نور نه کېدل. پلار مې مجبوره شو چې ما د پیسو په بدل کې واده کړي. موږ څلور خویندې یو. پلار مې ویل چې د یو بوج هم زما له وګوښ کته کېږي لویه خبره ده. اوس درس نشم ویلی، یوازې د کور کار کوم.
آله دیگه نه درس خوانده میتانم نه غیر از می کار خانه.
هغه نجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي ځینې بیا د ژوند تر اخره که څومره هم سختي ور باندې تیریږي د خسر په کور کې د ناچارۍ شپې ورځې تیروي. دوی له دومره زور زیاتی سره مخ وي چې پرواني مرض یخته کوي. مینا له همداسې میرمنو څخه ده.
سرګنې باید راسره کول چې چې مې چیغه کړه چیغې مېړه مې راته راغی چې لرګی راته وښ داسې ودربولم زما سره داسې بادرې مې کوي خسر به مې ان خولې م راباندې ولګولې نو سپینګرې خسر مې وداسې په دا پخه خولو را ولګوله دا ګورې.
د لغمان اوسیدونکو حاجی نعیم د شپه ګلونو پلار دی. نوموړی وایي لوږه، تنده، نیستي او ناداري په هر افغان وګړي راتلی شي نو د حال لاره خو یې د اولاد خرڅول نشي کېدلی.
دغه د لور خرڅول د اغې نجلۍ آینده ته خرابوي. هلته هغه مشکل ورته پیښیږي. هغه کور کې چې د ژوند کوي وایي هغه د ما په پیسو واخیستلې او پلار د راباندې خرڅ کړې او دغه لږه په موږ هم راغلې ده په نور انسانان هم راغلې خو داسې حالات نه ده راغلی چې مثال اولاد څوک خرڅ کړي. هغه خو یو بشر ده. داسې وخت راغلی چې شپه ورځ چا ډوډۍ هغه کور کې هم نه وله چا راوړې هم نه ده او موږ خپلې ورځې تېرې کړې دي. لور خو پیسو باندې چې تا خرڅه کړله په دوی باندې دا لاره نه ده ځکه چې دا خو د 15 ورځو شوله ودې خوړله بیا آینده څنګه کوي.
هغه انجونی چې په ماشومتوب کې ودیږي له رواني اړخه هم سخت صدمه ویني. ارواپو محمد مصطفی عمرخیل وایي چې په کم عمر کې ودیدل لنجونو څخه د ماشومتوب خواږه دوره چې د لوبو او ساتری لپاره وي اخلي.
واده کول د انسان یو طبیعي او ضروري اړتیا یا غریزه ده. در واپهانو پاند کې واده په وخت سره نشي کولای شي د ماشومتوب خواږه تجربه هغه لوبې او هغه فرصتونه چې یو ماشوم ترلاسه کوي سلبي کې یا دغه خند وګرځي. د افغانستان د مدني قانون لمخه هغه کسان چې تیر د اتلس کلو څخه دي هغه ماشومان دي. په داسې ودونو کې اکثریت ودونه د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو یا د قومي ناوړه عادتونو لمخې ترسره کیږي. د اکثریت انسانانو په باور هغه ودونه چې مخکې لسن یا په کم عمر کې ترسره کیږي په حقیقت کې انساني حقوق او بشري حقوق د هر انسان یا د ماشوم تر پښو لاندې کول دي او راتلونکي کې د تاوتریخوالي سبب ګرځي او تاوتریخوالي شمیرل کیږي. په داسې ودونو کې اکثریت مقابل کس یا هغه ماشوم چې واده ته مجبور کیږي یا اړ کیږي د ټاکنې حق نه لري او پرې تحمیل کیږي. په واده کې مهم اصل فکری بلوغ دی چې په داسې ودونو کې هغه ماشومان چې مخکې له وخته واده ته اړ کیږي نه لیدل کیږي، بلوغ ته رسیدلې نه دي او په راتلونکي کې په ګډ ژوند کې بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کیږي.
نسایی او ولادی ډاکټرانې هم د کم عمر نجونو د ودولو بیا یې د مور کیدلو ګڼې ستونزې یادوي. ډاکټره شالا یعقوبی د 14 کلن نجلۍ په اکله وایي چې د نیکه په عمر سړی ته واده شوی وه.
یو شپاړس کلان یا 15 کلان و داسې سړی سره واده کړی دی چې هغه د پلار نه یم، هغه سنې جګو لکه د بابا سره خپل دغه نیکه سره چې هغه کې واده کې دومره جلی غوښته چې جزا شي. دا د پښتنو رواج چې هغه نشته پکې کنه، او پاتې هغه نه دا بیچاره هغه شو دې سره واده وکړو، لاړو خپل کور ته حامله اخیستی او خپل قصۍ وکړو. نورو ماشومان درلودو، د خپل اول ښځینه نه اته کلس ماشوم د هغه درلودو، دا خپل دا جلی ماشوم و اول چې دا خپل دې ته ضرورت لوده چې دا باید سو کال نور خپل مور پلار کړو وسی. دا یو زور سره سره واده کړو او اصلا آماده نه و، هغه ډیره اجازه نه لري چې مدل تر راشي اتمن پیواز ورسره یې دینې شي کوله چې خپل ټوره قصه مونږ ته وکي. نو لک لک چې خپل قصه وکړو دوی واده کیږي، اول دوی آماده نه دي چې هغه خپل مور شي، او که دوی حمل واخلي خونیزی ورته پیدا کیږي، ابراب شو پلاسنتا، پلاسنتا پریویا یا ایکلمسیا فشار دوی پیدا شي چې جګ شي، او دوی ډیر خطر ته مواجه دي. او که دوی بعد ولادت نه دوی آماده نه دي چې ماشوم ته شودی ورکی، یا هغه وخت هم کېدای شي د دې ته ماشومې سوی تغذی راشي، یعنی د فکری د دماغي وجه نه دوی آماده نه دي چې دوی یو داسې یعنی چې سنې کم دی نشي کولای چې خپل د ماشوم صحیح وروزي. او څومره چې یو ښځه چې قانوني سن ته رسیدلی هغه په هر شي پوهیږي، خپل ماشوم ته رسیدای شي چې ماشوم څه رقم تغذی کوي یا څه رقم وپالي، او دوی د هغه لحاظه دوی آماده نه دي ځکه چې دوی خپل هغه ماشومتوب خیالونه پکې هغه دي لري. کېدای شي چې د خپل مور سوی تغذی شي او ماشوم سوی تغذی تاغ شي.
د اسلام له نظره هم د ستونزو پر وخت د لونو خرڅول لویه ګناه ده. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې فقر باید د نجونو د قربانۍ لامل نشي.
د اسلام له نظر فقر باید د دې لامل نشي چې ماشومان پکې قرباني سي، او اسلام خرڅول د خزي او پیسې اخیستل په خزي باندې په اولاد باندې همدا رقم په یو ماشوم باندې یا په لور باندې په هر څه چې دا باید د خرڅلاو وسیله نسی، ځکه انسان کرامت لري، انسان آزاد او حر ده. حر انسان هیڅکله خرڅیږي نه او هیڅ بهاد انسان ارزښت پوره کولای نسی د آزاد انسان. انسان نو زکه دا ځین خلک چې فقر بهانه کوي خپل لورګان خرڅي او خپل خويندې ارڅوک چې دوی په کفالت کې دي خرڅي شرعاً دا کار حرام دا اسلام دا کار جایز نه بولي او دې سره اړخ نه لګي اصلا په اسلام کې ناروا کار دا اسلام سره ستره جفا ده بلار حق لري خود دې حق معنی دا نه چې دا خپل لور خرڅي او خپل لور په پیسې اخلي او خپل لور یا خور یا هر څوک چې د په کفالت کې دیغه په مقابله کې به رشوت او بډې اخلي یعنی د لور خرڅول ک په ولور په نومې ک قلین ورته وایي ک هر نوم د بل ورته یادې د لور او د خور او د بل هر لمسای یا هر څوک چې د انسان دیغه په قیمومیت کې د انسان په قیمومیت کې او د انسان په سرپرستۍ کې او انسان دیغه ولی امري او دای په غیبه نه پیسې اخلي شرعاً حرام ده دا نه فقر د بهانه کېدلې سي او نه بل نه بل نه بل بلکې واده یو حق عقد ده چې هغه په خوخی سره تر سره کیږي او پیسې باید منځ کې نوي یعنی والور په نوم یاد نورو نمونه باندې یا تو یا نه یا بل څه شي دا پیسې نوي او ځین خلک فقر بهانه کوي او خپل اولادونه خرڅي دا شرعاً حرام ده ذکر رزق دی الله په لاس کې ده الله وایي نحن نرزقهم و اياكم روزی منګه ورکوي تاسو روزی منګه ورکو رزاق الله رب العزت ده او اولادونه باید بهانې د فقر یا د نور بهانو نسی
درنو دوستانو په دې اله چنجونې او میرمنې د ستونزو قرباني نشي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که د خبرونه په اکل له موږ سره خپل نظر شریکوي نو ازادي رادیو ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422111 تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه مینوالو په سلامونو مو هرکلای کوم. هله باندې چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. به هم خوشاله يم چې د ویونی په تیرې دو سره تاسو درنو زر کې حاضر شوم. دوستانو دا ونه د بیان د ازادي په حق باندې خبرې کوو. دا چې د بیان ازادي یعنی څه؟ آیا د بیان ازادي کوم محدودیتونه لري او کنی لري؟ په ملي او بین‌المللي قوانینو کې د بیان د ازادي په اړه څه ویل شوی کنه؟ په بس کې را سره دی افغان حقوق پوه عبدالسبحان مسبا. دوی ته په پیل کې خراغلاست وایم. مسبا په پیل کې قدرته وایي چې د بیان د ازادي حق یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیات مننه. د بیان د ازادي حق یو د وګړو یو د اساسي حقوقو له جملې ګرنل کیږي چې په حقیقت کې یو وګړی یا یو تابع کولای شي د هغه پر بنسټ باندې د خپل فکر په وسیله په تصویر په لیکنې او یا د هر ممکنو لارو په واسطه باندې بیان کړي تر څو په حقیقت کې عدالت پلی شي شفافیت رامنځته شي او ټول چارواکي متوجه شي نو دا حق ده چې په اساسي قانون کې ذکر شوی ده او په زمين کې په نړیوال اسنادو کې هم تضمین شوی ده.
مسباسب د بیان ازادي کوم خاص محدودیتونه هم لري او کنه؟
د بیان د ازادي په اصل کې ټول کولای شي چې په مکمله توګه له دې حق نه استفاده وکړي خو محدودیت د مونږه او تاسو د اساسي قانون پر بنسټ دا ده چې د قانون پر بنسټ باندې محدودیت ورته رامنځته شوی وسی ګرچې په دې حق لا کوم ځانګړی قانون نه لرو ولی په عمومي قوانینو کې لکه د جزا کود او په نورو اطلاعاتو ته د اساسي قانون په دې موردو کې یو څه محدودیتونه شته دي خو اصلي هدف د محدودیتونو دا ده چې خلکو ته ضرر ونه رسیږي اشخاص ته دولت ته او عام خلکو ته پکې ضرر ونه رسیږي تر دغه حد پورې له دې حق نه استفاده کیږي خو محدودیت باید د قانوني عنصر په نظر کې نیول سره رامنځته شي که قانون کې محدودیت نه وشي بیا له دې حق نه په استفادې لپاره خاص محدودیت بیا نشته ده
مسپاسه په کوم نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د بیان د ازادۍ د حق په اړه اشاره شوی کډراته وای خپوي.
د بیان ازادۍ حق دی ډیر په خوانشتون لري، حتی په اسلام کې دا حق ته ځای ورکړل شوی دی. خو د 1948 کال نه په دې خوا چې کله دویم جنگ د جهانی را ختم شو، د بشر حقوقو نړیواله اعلامیه صادر شوله. په دې اعلامیه په 19 ماده کې ورباندې په مشخصه توګه بحث راغی. د مونږ په اساسي قوانینو کې، په هر اساسي قانون کې د بیان ازادۍ لپاره حق ورکړل شوی دی. په تیرو اتو قوانینو، اساسي قوانینو کې، خو په تیره بیا د 1948 کال اساسي قانون په تلور د شمه ماده کې په ډیره مشخصه توګه د نړیوال اسنادو په نظر کې نیولو پر بنسټ باندې په دې بیان ازادۍ ته ځای ورکړل شوی دی.
په ملي قوانینو کې څنګه د بیان د ازادۍ د حق په اړه څه ویل شوی دی؟ کڅنګ
خاده مونږ په ملي قوانینو کې خو تر ټولو مهمه سند اندغه ملي وثیقه ده چې اساسي قانون ده. نو په اساسي قانون په تلور د شمه ماده کې په مشخصه توګه بحث د سراغلی ده چې هر افغان حق لري چې خپل فکر د وینا، لیکنې، انځور یا نور وسیلو له لارې په دې رقم په داسې چې د دې اساسي قانون د حکومت سره په ټکر کې نه بوسي، یعنی د شته اساسي قانون نو هغه بیان کړي، او بیا هر افغان حق لري چې د قانون له حکومت سره مطلب بیل دی چې هغه مخکې له دولتي مقاماتو سره شریک کړي، هغه خپاره او نشر کړي، او بیا د مطبوع او د رادیو او تلویزیون د دو مسلې بیا مربوطه کړي د قانون ته، چې په دې حق له قانون بیا د مطبوعاتو قانون بیل قانون ده، نصر سي ته د حق قانون بیل قانون ده. د جزا په کوټ کې ځینې موارد دي چې هغه بیان ازادي پورې اړه لري، هغه جزایی موارد دي، سایبری جرایم او د تورته. نو په افغانستان په قوانینو کې ډیر څه شته دي د بیان د ازادۍ په ارتباط باندې.
کور ودان مزباسه په کومو مواردو کې د بیان ازادۍ حق البته نقص کیږي او علت تاسو غنی؟
دا حق د دې لپاره چې اصلي هدف د دې حق دا ده چې د ظلم او د بی عدالتۍ په مقابل کې خلک راپورته شي، او په زمين کې هغه چک او بالانس د قواو چې د اساسي قانون پر بنسټ جوړ شوی ده او د قدرت د مهارولو لپاره دا یو ډیره ښه وسیله ده چې خلک وکړي شي. کچیرته د حکومتونو له خوا ظلمونه کیږي، دا په ټوله کې د اندې لپاره شوی ده چې خلک خپل غوونه پورته کړي او په دې مواردو کې ستونزې حل شي. نو کله معمولا کله چې بیا دولتونه د نیوکو لاندې راځي، په دې کې بیا دا نقص د دولتونو له خوا نه دا حق د دولتونو له خوا نقص کیږي، او دا تر ټولو عمده ستونزه ده چې خلک سره مخامخ دي.
په اوسنۍ شرایطو کې په افغانستان کې البته د بیان د ازادۍ حق تر کومه حد پورې په نظر کې نیول شوی او تر کومه حد پورې نقص شوی دی؟
کومه اوسنۍ شرایطو کې د دې لپاره چې نظام یو مشخص نظام شتون نه لري چې د غبر بنسټ باندې د بیان د ازادۍ حق تضمین شي، دې ته نظر وکړو بیا هم اسلامي امارت ښه روان دی، یعنی رسنیو ته اجازه ورکړې ده خلک راځي خپل نظریات څرګندونه کوي، اما په ټوله کې ځینې پیښو پر بنسټ چې د بیان د ازادۍ پر بنسټ بیا خلک ځورول کیږي یا نیول کیږي، دا بیا محدودیتونه دي، لکه د بیلګې په توګه د استاد جلال مسله چې ولا، یا هم ځینې رسنۍ د دې جرأت نه کوي چې په ځینو مسایلو باندې چې لازم ده بحث وکړي. نو ښه خبره اومده ستونزه دا ده چې هغه نظام چې پر بنسټ د رسنۍ مختزی هغه قانون لکه د 1928 کال کې اساسي قانون چې کار ورسور باندې مختتلله څلور دیشمه ماده کې تضمین شوی و، یا د بشر په نړیوالو اعلامیه کې دا مسله تضمین و، خو اوس دغه یو بنسټ لا تر اوسه مشخصه نه ده چې د بیان د ازادي حق د کوم قانون پر بنسټ مختزی. دا په دې د دې لپاره چې تر اوسه اسلامي امارت له خوا نه د نظام د نویت مسله نه ده مشخصه، نو دغه اومده ستونزه ده. خو په ټوله کې که په داسې ګونګ حالت مخته ولاړ شي، بیا طبعا دا حق تصدمه رسیږي.
مس پاسب که چیرې په ویټولنه کې د بیان د ازادۍ حق نقص کیږي، هغه ټولنه بل د کوم مشکلاتو ستونزو سره مخامخ وي؟
سلامت سه ګوري ټولنه کې د بیان ازادي حق چې ده هر حق څنګه کاغه په اقتصادي اړخ کې وسی که په سیاسي کې وسی که په ټولنیزو امنیتی او په ټولو مواردو کې د دې د خوالي یو وسیله هم ده چې د بیان د ازادي د حق پر بنسټ باندې د کول شي د خپل ژوند سم مختب وزینو که چیرته دا حق محدوده کیږي تر ټولو عمده ستونزه د عدالت موضوع ده چې عدالت د ټولنې یو اساسي د خلکو اساسي حق ده او ډیره مهمه ده که چیرته د بیان د ازادۍ مسله مطرح نشي نو داس فکر وکړي چې عدالت ته ستونزه پیدا کیږي د دې تر څنګ د اقتصاد چې یو ډیر عمده موضوع ده د خلکو لپاره د دې د واده لپاره هم د بیان ازادي کې نقص شي ستونزې را پیدا کیږي نو همدغه رقم سره د پټوله کې د حکومت او یا د دولت په سطح باندې دغه کم محدودیتونه کم پرمختګونه چې رامنځته کیږي دا د بیان د ازادي د حق پر بنسټ کیږي نو که چېرته د بیان ازادي مراعت نشي داسې فکر وکړئ چې په دغه ټولو مواردو کې له غټو ستونزو سره مخامخیږي
کور و در مسباسب دا چې په ټولنه کې د بیان د ازادۍ حق نقص نشي تاسو کوم حل لارې چارې البته پیشنهاد کوئ
بهترین لار د حل چې نقص نشي دا ده چې مسله قانون پر بنسټ مخته ولاړ شي یعنی په لومړي قدم کې د بیان د ازادۍ حق وس تعریف شي د قانون پر بنسټ او د دې ترڅنګ کچیرته نقص کیږي هم له هغه سره د قوانینو پر بنسټ چلند وشي او په مساوی توګه او په تبعیض د نشټون په ترڅ کې ورسره باید دا مبارزه وشي یعنی کچیرته مقامات له خوا دا نقص کیږي هم باید چې تر پښتنې لاندې راشي او د دې مسلې حمایت وکړي
مننه کوم مس باسب کور ودان چې موږ ته وخت راکړه درنو دوستانو تاسو د عبدالسبحان مصبا افغان حقوق پو خبرې د بیان د حق په اړه واوریدي نو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بیا چې په نورو خبرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو تاسو په لوی لاس پرو الله مو مل شه
چپیم پسرا پا باختی ریگم کل باد کل بارانشی کل اور که اس وزیگم خوززم پا مخزما کود ریگم اور کیگم جد رنگ پا جان ورشم یو رنگین دا بوده تالشم رنگا رنگ رنگین جمال کیس پی نشم شم گڑیگم چت مستو میں فل کے بسا کے اب جام ورشم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے جہان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نه یریگم نه نړیگم چه دا علم پو جهان کی دو خیار و خاک کینم هم هغوی پوری خندا کڑم هم پزان پوری خندیگم با فکرونو لی ونیشم با لٹون لٹون شم ستڑی د غیل راغلم نه پوهیږم نه پوهیږم خو زما 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 تل روان یم په مخه یو مقام ته ور روان یم یو مقام ته ورسیږم چې په لارا کې سراغله کتیاره وی کرنا سرنا کې یم خوشاله خو تیارو نه نه یری
خاين خود يرو نانا يريكم زخ بيمان پا گنا نيم خو بنا غاو ركيكم پرنتو خم ومنن گل يم سبب يا بخو ركيكم زد باد يوا چپا يم پسارا پا باخ تريكم کل باد کل باران شي کل اور کے اس وزيكم خوز زم پا مخزما کو دريگا مور كيكم چت رنگ پا جان ورشم یو رنگن دا بڑے تالشم رنگا رنگ رنگن جمال کے اسمین شما شم دڑیگم چت مستو پا محفل کے پسا کے یو پا جان ورشم لیونے شانی خمار شم پا خونوں کے